تاریخ 19 جلال آباد 4 کندهار 22 و خوست کندز 1. خدا نگهدار.
د مازیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو په یو بل پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د راتلونکي شنبې له ورځې به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو علني څېړنه پیل کړي. خو د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو شمېر معترض کاندیدان باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د ولایتي شوراګانو رایې له سره وشمېري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي دي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د هند نوی صدر اعظم نریندرا مودي خپل پاکستاني سیال نواز شریف ته وویل چې په هند کې د تروریزم مخه باید ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د په وینا د اوکراین په ختیځ کې د ظالمانه پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غږ وکړ. خو مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل واوري، اسدالله لودین د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د ولایتي شوراګانو د شکایتونو په اړه علني څېړنه پیل کړي. د بادغیس چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ترکمنستان درې سرحدي ځواکونه وژلي او د آسیا د چیلنج کاپ لوبه د نیمه پای لوبه په پړاو کې دا مهال د افغانستان او فلسطین د لوبډلو ترمنځ د فوټبال لوبه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د راتلونکي اونۍ له پیل څخه به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لخوا د ورسېدلو شکایتونو علني څېړنه پیل کړي. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې کورني او بهرني څارونکي او د مدني ټولنو غړي هم کولای شي د شکایتونو د څېړلو دغه بهیر وګوري. ښاغلی محسنی وویل چې دوی د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه نږدې 3000 شکایتونه ترلاسه کړي او څېړل به یې شپږ ورځې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ولایتي شوراګانو د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته په ځینو برخو کې د ولایتي شوراګانو نابریالیو کاندیدانو وویل چې د رایې شمیرنې په بهیر کې درغلی شوې دي. په کابل کې هم نن د ولایتي شورا ځینو نابریالیو کاندیدانو اعتراض وکړ او د رایو د بیا شمیرنې غوښتنه یې وکړه. د بادغیس چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ترکمنستان درې سرحدي ځواکونه وژلي دي. د راپورونو په اساس وسلوالو مخالفین د بادغیس په سرحدي سیمه کې ترکمنستان ته اوښتي. هلته یې درې سرحدي سرتیري وژلي او د هغوی وسلې هم له ځانه سره راوړي. که څه هم د کندز والي احمدالله علیزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څه ویل نه غواړي، خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالمجید شکیب وویل چې دغه ترکمنستاني ځواکونه د ملادسګیر پونوم د مولادستګر پونوم د مخالفینو د ویډل لخوا پرون وژل شول. د افغانستان په شمال کې د ترکمنستان جنرال قونسل له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه به خبري وخوده. د کندز چارواکي وایي چې پولیسو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو یو شپکسي زډل نیولې ده. د کندز امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی ازادي رادیو ته ویل چې نیول شوو کسانو په لومړنیو څېړنو کې منلې چې د دولتي کارکونکو او پولیسو په وژلو کې لاس درلود. د محسنی په خبره دغه ډل نن سهار هغه محل ونیول شو چې د یوې تخریبي حملې پلان یې درلود. بل ورته د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې دوه ماین خښونکي له دوه بشکي ماینونو سره یو ځای اینی ولیدی. د آسیا د چیلنج کاپ لوبه د نیمه پای لوبه په پړاو کې دا مهال د افغانستان او فلسطین د لوبډالو ترمنځ د فوټبال لوبه روانه ده. افغان ټیم په داسې حال کې لوبه ته چمتو شوی چې د دوی د سپرلۍ موټر د شنبې په ورځ په مالدیو کې هلته چې دا لوبه روانه دي ټکر وکړ او څو مهم لوبغاړي ټپیان شول. د آسیا د چیلنج کاپ په لوبه کې افغانستان تر اوسه درې لوبې کړي. د شنبې په ورځ له لاوس سره 0-0 لوبه مساوي شوه. د پنجشنبې په ورځ ترکمنستان ته درې د یو په وړاندې ماتې ورکړه او لومړۍ لوبه یې له فلیپین سره 0-0 مساوي شوه. له ازادي راډیو سره اوسئ او تاسو به د نننۍ سیالۍ له نتیجو هم ډیر ژر خبر شئ. دا د افغانستان خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکوزای وړاندې کوي.
د هند نوی صدر اعظم نریندرا مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته وویل چې په هند کې د تروریزم مخه باید ونیسي. مودی له شریف سره نن په نوی ډیلی کې په مخامخ کتنه کې له هغه څخه په ټینګه وغوښتل چې په پاکستان کې د فعالو وسلوالو مخه دې ونیسي. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي مودی له اسلام آباد څخه وغوښتل چې په خپلو ژمنو باید ټینګ شي او اجازه دې ورنکړي چې خپله خاوره او تر واک لاندې ځمکې د هند پر ضد د تروریستي حملو لپاره استعمال شي. مودی دغه راز ویل هند او پاکستان باید سمدستي په خپلو کې سوداګریز اړیکې ښه کړي. له 2000 کال راهیسې چې پاکستانی وسلوالو په ممبای ښار کې 1.6 کسان ووژل او د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې ول، دا لومړی ځل و چې د هند یو صدر اعظم په نوي ډیلي کې د پاکستان له صدر اعظم سره رسمي خبرې وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشن د تهران د اټومي پروګرام په اړه په استانبول ښار کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد ظریف سره اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. د کاترین ویان مایکل مان وایت آشتن او ظریف د مې د شپږویشتمې او ویشتمې اعلان شوو مذاکرو د یوې برخې پر اساس بېلابېل امکانات په ګوته کړل. ماین زیاته کړه آشتن او ظریف وړاندیز وکړ چې ډېر ژر باید د کارپوهانو په سطحه یوه غونډه جوړه شي. اروپایي اتحادیه وایي له شپږو طاقتونو سره د ایران د خبرو راتلونکی پړاو به د جون له 14 څخه تر 20 پورې دوام وکړي. په وینا کې د خبرو په مخکني پړاو کې کوم پرمختګ نه و رامنځته شوی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د په وینا د اوکران په ختیځ کې د حکومت د ظالمانه پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غږ وکړ. راپورونه وایي په ختیځ ښار دونیتس کې د یوې ورځې جګړې په جریان کې زیات شمېر بلتون غوښتونکي وژل شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسینی افاکوف نن وویل حکومتي ځواکونو دا مهال د دونیتسک هوایي ډګر بېرته په واک کې کړی دی. دا هوایي ډګر د دوشنبې په ورځ وسلوالو بلتون غوښتونکو نیولی و. روس پلوو بلتون غوښتونکو ویلي په جګړه کې د دوی د 150 او 150 ترمنځ وسلوال وژل شوي. په اوکراین کې د مئ د 15 جمهور ریاست انتخاباتو ګټونکي پیټرو پوروشینکو پتهیلی چې د هیواد په ختیځ کې به د تروریزم ضد عملیات د 2 ساعتونو لپاره دوام وکړي، نه د 2 میاشتو لپاره. پوروشینکو دغه راز ویلي غواړي د اوکراین د بحران د حل په مقصد له مسکو سره خبرې وکړي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن وویل مسکو ته د پوروشینکو سفر په پام کې نه دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن د یو بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شول. بس له پنجاب ایالت څخه په سوات دره کې د سیلانیانو یوې سیمې ته روان و چې سهار وختي دریاب ته نږدې په یو سړک کې ټکر شو. چارواکي وایي بس چلوونکی ممکن خوب وړی و چې پیښه رامنځته شوه. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د سړکونو په اوږدو کې پکې ډېرې زیاتې وژونکې ټرافیکي حادثې کېږي. او د ویتنام دولتي خبري اژانس وایي د چین یوې کب نیونکې بیړۍ د چین د جنوبي سمندر په لانجمن اوبو کې د ویتنام د کب نیونکو یوه بیړۍ ډوبه کړې ده. راپورونه وایي شاوخوا 10 تنه ویتنامي کب نیونکي ژغورل شوي او د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړ شوی. د خبرونو له مخې پیښه د تیلو د استخراج له هغو سترو تاسیساتو څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره وړاندې شوې چې چین د مې په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمن اوبو کې ځای پر ځای کړي دي. هانوی د چین دغه اقدام له امله په غوسه شوی و او مظاهره کوونکو په ویتنام کې د چین پر ضد مظاهره وکړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم پر اتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټه لاس، اسمان نیمه وریځ، د کمزوري باران احتمال. کندهار د تودوخې لوړ درجه 6.5، ټیټه 14، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړ درجه 4.5، ټیټه 15، اسمان وریځ، د کمزوري باران احتمال. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 8.5، ټیټه 40، اسمان نیمه وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 8.5، ټیټه 23، اسمان نیمه وریځ، د کمزوري باران احتمال.
آزادی رادیو اوری وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د راتلونکي شنبې له ورځې به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو علني څېړنه پیل کړي. خو د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو شمېر متلس کاندیدان بیا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د ولایتي شوراګانو رای له سره وشمیري.
ما خواهانی بازشماری آرای شوراهای ولایتی در حضور داشت نمینده های شورای ملی رسانه ها هستیم.
د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې پونتونو د یو شمېر استادانو او مسؤلینو سره په خبرو کې وویل چې کچېرې د ولسمشر شي نو د افغانستان د لوړو زده کړو په نصاب کې به بدلون راولي. دغه راز په مالدیف کې د فلسطین له ټیم سره د افغانستان د ملي ټیم د رواني لوبې له جریانه مو هم خبرو وکړو. نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د اوکراین په دونیس کې جګړه دوام لري. د اوکراین چارواکي روسي پلاوی بلتون غوښتونکو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا ته په وینا کې د بهرنۍ سیاست پر مهمو ټکو رڼا واچوي. ژوند په شیبو کې آزادي اورېدونکي 2:19 پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې اورېدلی شي. د د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د راتلونکې شنبې له ورځې به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو علني څېړنه پیل شي. د دې کمیسیون مسؤلانو نن وویل چې نږدې 3000 شکایتونه دوی ته رسېدلي او څېړنه یې ډېر وخت ته اړتیا لري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویا نادر محسنی څرګنده کړه چې ملي او نړیوال څارونکي کولی شي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو له پروسې نه څارنه وکړي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو علني څېړنه به شپږ ورځې په بر کې ونیسي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتي شوراګانو کاندیدانو نږدې 3000 شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي چې څېړل به یې د راتلونکې اونۍ د شنبې له ورځې پیل او د پنجشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی د سی شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ټول شکایتونه په شپږو زونونو ویشل شوی او د نوبت پر اساس به وڅېړل شي.
ما سر از هفته آینده
مونږ د شنبه لورځ د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شکایتونو څېړل په علني ډول پیلو. د شکایتونو ته بعد زونونو په توګه له تقسیم اوقات سره سم رسیدګي کیږي.
به شکایت رسیدګي خاط کړی.
د ولایتي شوراګانو سلګونه کاندیدان د انتخاباتو پر لومړنیو نتایجو اعتراض لري او وایي چې په انتخاباتو کې درغلي او د دوی حقوق تر پښو لاندې شوي. د ولایتي شوراګانو لسګونو د کاندیدانو د سې شنبه پورس په کابل ښار کې په یو اعتراضیه غونډه کې یو پریکلیک هم صادر کړ او وی ویل چې باید حق حقدار ته ورسول شي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی به د شکایتونو څېړنه په دقت ترسره کړي او تور ته به تور او سپین ته به سپین وایي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی وایي چې ملي او نړیوال څارونکي کولی شي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو د څېړنې بهیر له نږدې وڅاري.
جلسات ما برای رسیدگی به این شکایت ها
د شکایتونو ته زمون غونډه با علنی وی او ټول ملی او نړیوال څارونکو د ګوندونو او مدني ټولنو استاذي کولای شي چې د څارونکو په توګه زمون پالنی غونډو کې حضور ولري.
من حیث ناظر حضور پیدا وکړ.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو همدار سرګند کړ چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ډیر دي او دوی به د خپل سړونو نتایج د جوزا د میاشتې په 22مه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نهایی نتایجو د اعلان په هدف وسپاري. تر دې وړاندې د کمیسیون ویلي و چې د خپل سړونو نتایج به د جوزا په 18مه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږي. سیړونکو ټینګار کوي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو سیړل هم د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د شکایتونو د سیړلو په سیر مهم دي او باید چې په دې برخه کې هیڅ ډول بے پروايي ونه شي.
د ولایتي شوراګانو یو شمیر معترض کاندیدان بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د ولایتي شوراګانو رای له سره وشمیري. دغه کاندیدان چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه کابل ته راغلي په زرنګار پارک کې د اعتراض په توګه پلتې وهلي دي. دوی وایي تر هغه به خپل اعتراض دوام ورکړي چې غوښتنه یې د کمیسیون لخوا منل شوې نه وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د کاندیدانو په خوښه کار نشي کولی او هر څه د قانون له مخې ترسره کوي. نور حال کابل د مرزی احمد زی په راپورټ کې.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو شمیر حقوق کاندیدانو چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو لمخې نه دی بریالي شوي په کابل کې تاسون کړی دی. دغو کاندیدانو چې د کابل په زرنګار پارک کې خیمه وهلي وای تر هغه به خپل تاسون ته دوام ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو لپاره کارول شوی ټولې رایې له سره وشمیري. د کابل د ولایتي شورا کاندید شریف شیرزاد د دغو معترضو کاندیدانو لخوا د صدر شوی پریکړه لیک د لوستلو پر مهال د انتخاب باتو په کمیسون تور پوری کړ چې د ولایتي شورا لپاره کارول شوو رایو کې درغلي کړی ده.
ما خواهانی
دی وویل موږ غواړو چې د ولایتي شوراګانو رای د ملي شورا د غړیو رسنیو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د دولت او د مدني ټولنو د اساسیو او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په حضور کې له سره وشمیرل شي سو دا پروسه خپل مشروعیت اعاده کړي. د دوی په وینا د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ درغلې ته زمينه برابره کړه. د انتخاباتو کمیسیون د کاري مهال ویش لمخې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجه باید د صبر په ویسمه اعلان شوی وای خو دغه نتیجه له ټاکلي مودې درې ورځې وروسته اعلان شوه. دغه معترض کاندیدان وای د ولایتي شورا په انتخاباتو کې د شویو درغلیو او تخته په اړه کر اسناد د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د کاندیدانو په خوښه کار نشي کولای او هر څه د قانون لمخې تر سره کوي. دغه کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي رادیو ته اویل کته کاندیدان د انتخاباتو په اړه شکایت لري نو باید په دې اړه کره اسناد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي.
د شکایت کمیسیون په دې برخه کې کولای شي اقدامات وکړي. هغه محلات چې مشکوک دي او دوی ثبوت مدارک ورته ورکړي دي، هغه محلات به سره کتل کیږي. ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ابتدایي پایلې اعلان کړي دي، وروسته په ابتدایي پایلو کې کوم بدلون نشي راتلی. په نهایي پایلو کې شکایت کمیسیون د فیصلو په اساس باندې شاید چې بدلون راشي. د شکایت کمیسیون د پریکړې په اساس باندې که کوم محل مشکوک وي، ستونزې ولري، دوی کولی شي چې هغه محلات بیرته سره
په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل میاشتې په شپاړسمه د جمهوري ریاست انتخاباتو سره یو ځای ترسره شول. د افغانستان د ولایتي شوراګانو لپاره شاوخوا 2200 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د لومړنیو نتایجو له مخې یوازې 4850 کسان بریالي شوي دي.
په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جمهوري ریاست څخه وغوښتل چې د هغو حکومتي چارواکو په اړه د ژر اقدام وکړي چې د حمل د 15مې په انتخاباتو کې مداخله کړي او کمیسیون یې د نومونو فهرست ارګ ته ورکړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې جمهوري ریاست ډیر ژر د دوی پر دغه فهرست په اړه اقدام وکړي نو د دغو حکومتي چارواکو نومونه به رسنیو ته افشا کړي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې تم کېږي. د جمهوریت ریاست کاندید اشرف غنی احمد زید خپل انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د پوهنتونونو د یو شمېر استادانو او محصلینو لخوا په جوړ شوي بحث کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې ښاغلی احمد زید د استادانو او محصلینو پوښتنو ته ځوابونه وویل او ویل چې د بریا په صورت کې به افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د جمهوریت ریاست دوهم دور انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدی د یو شمیر په هانتونونو د استادانو او محصلینو له خوا جوړ شوی بحث کې د افغانستان د لوړو زده کړو په اوسنی نظام انتقاد وکړ او ویل دغه نظام د اوسنی اثر غوښتنو ته ځواب نه ورکوي. ښاغلی احمدی په دغه بحث کې چې د سه شنبه پر ورځ په کابل کې جوړ شوی وو د محصلینو او استادانو د پوښتنو د ځوابونو پر مهال وویل کولسمشر شي په لاسو کولو کې به د افغانستان تحصیلي سویه د سیمې له هیوادونو سره برابر برکړی.
در 10 سال آینده باید هدف ما ای باشه
په راتلونکو لسو کلونو کې به زمونږ هدف دا وي چې لک تر لګه د افغانستان د پانتونونو شهادتنامې باید په سیمه کې د منلو وړ وي او د افغان محصل وخت به نه ضایع کیږي.
ښاغلی احمدی زیاته کړه که ولسمشر شي نو د افغانستان د ټولو پوهنتونونو سیستم به الکترونیکي کړي او داسې یو تحصیلي نصاب رامنځته کړي چې د اوسني عصر په معیارونو برابر وي. په دغه غونډه کې د یو شمیر پوهنتونونو استادانو او محصلینو د اشرف غنی احمدی له پروګرامونو نه ملاتړ وکړ او هغه یې د هیواد راتلونکي په ګټه وبلل. د دنیا خصوصي پوهنتون محصلینو ایمل ساپی او سحر نبیل د ښاغلی احمدی پروګرامونه د عملی کې دوه وړ وبلل.
نننی کوم پروګرامونه چې د محصلینو او متعلمینو په برخه کې و رښتیا هم د دې عملی کې دلو امکان شته او که د تحول او تداوم ټیم بریالی شي نو وب کولای شي چې دغه پروګرامونه په ښه شکل سره عملی او خلکو ته ډیر څه ولري.
اوس موږ کاس نیاز لرو اول تحصیل کړو.
نن ورځ موږ داسې یو چا ته اړتیا لرو چې تعلیم یافته وي. دغه صفت د ډاکټر اشرف غنی احمدی په وجود کې شته. نو هغه کومې خبرې چې کوي او کوم پروګرامونه چې لري عملی بنه هم ورکولای شي.
ځینو محصلینو له ښاغلي احمدی وغوښتل چې د بریا په صورت کې له پوهنتونونو نه فارغ شوي ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په دې برخه کې شته ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. اشرف غنی احمدی د دې غوښتنې په ځواب کې وویل ځوان کده ته د کارموندنې موضوع یې د پروګرامونو په لومړیتوب کې ده او له بریا وروسته به یې عملي کړي. د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات په رنګدي کېدو سره دواړه کاندیدان خپلو پلویانو سره غوړې ژمنې کوي خو دا چې د ژمنې به څومره عملي شي وخت به یې ځواب ووایي. ټاکل شوی ده چې د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدی ترمنځ د جوزا په 24مه نیټه ترسره شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ چپو او د غرس لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ماخام تر وو بجو خپرونه کوي. او اوس به هم لاړ شو مالدیف ته، چیرې چې د آسیا د چیلنج کپ په نیمه پای لوبه کې افغانستان له فلسطین سره لوبه کوي. لوبه روانه ده او د افغانستان تیم هم یو ګول خوړلی دی. همدا شیبه د افغانستان د فوټبال د ملي تیم تخنیکي سلاکار علي اسکر لالی را سره د ټلیفون په لیکه دی. لالی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ووایي چې لوبه اوس څنګه روانه ده؟
السلام علیکم. متاسفانه ما باید پنالتی که در دقیقه 31 بازی از طرف فکری شد، ما بازی را از اختیار ما در آورد. عارف یک گل پیش شد که فعلا بچه ها خوب کار میکنن و در صورت عزیز گل
بله
دوباره گل بزنیم. بله بازی کلان جریان داره. ما امیدوار هستیم دقیقه 39 بازی سر، ما امیدوار هستیم که ما بتونیم بازی رو دوباره بلد خود بگردانیم.
لالی صاحب، دغه تیم مخکې دغه لوبې خو د افغانستان د تیم یو شمېر لوبغاړي ټپیان سوي وو او تاسو په داسې یو ښه موقف کې نه وئ. څومره څه فکر کوئ چې آیا هغه څه چې لازمه وه د دې لوبې لپاره د افغانستان تیم تیاری نیولی دی که نه، او آیا اوبه کولی شئ چې دا لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوئ؟
ما متاسفانه نتونستیم تا وقتی شاید باید آمادگی بگیریم. متاسفانه با در اثر فرستادن که بازیکنیم هم از تخلیه شدم که نتونستم در این مسابقات در ترکیب اصلی ما بودم، نتونستم در این مسابقه شرکت کنم. هم از روی روانی هم از روی فیزیکی بچه های ما مصدوم هستم. منطقه بازی دارم، بازی فعلا جریان داره، بازی در اختیار ماست، کنترل بازی در اختیار ماست. ما امیدوار هستیم در آینده بتونیم بازی رو نخ خوب بگردانیم.
بله، لطفا مننه. د افغانستان د فوټبال د ملي تیم تخنیکی سلاکار علي اسکر لالی ول مالدی و چیرې چې د افغانستان د فوټبال ملي تیم د آسیا چیلنج کپ نیمه پای لوبه کې له فلسطین سره لوبه کوي. مسابقه هم اوس روانه ده او همداسې به راپورونه وایي چې د فلسطین د افغانستان تیم ته یو بل ګول هم ورکړ. په دې سره افغانستان تیم دوه ګولونه وخوړل. دا لوبه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د فوټبال ملي تیم یو شمېر تکړه لوبغاړي په مالدیف کې د شنبې په ورځ په یوې ترافیکي پېښې کې ټپیان شول او نن په دې لوبه کې ګډون نه لري. د یادونې وړ بولو چې د آسیا د چیلنج کپ په لوبه کې افغانستان تر اوسه درې لوبې کړي. لننۍ لوبې پرته البته د شنبې په ورځ له لاوس سره 0-0 مساوي شو. د پنجشنبې په ورځ ترکمنستان 3-1 په وړاندې مات کړ او لومړۍ لوبه یې له فلپین سره هم 0-0 مساوي شوې وه.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 چپه هم اوریدل کېدای شي. د اوکراین په دونیسک جګړه روانه ده. د اوکراین چارواکي روسي پلوي بیلتون غوښتونکو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د تېرې یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کړل. نوي منتخب ولسمشر ویلي دي چې په هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو او د شخړو د پای ته رسېدو لپاره به هلې ځلې زیاتې کړي، او دغه راز یې ویلي چې لومړی کتنه به له موسکو وي چې د موسکو له چارواکو سره په هیواد کې د شخړو د پایته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. نور تفصیل د افریبا ظاهر پر پورت کې.
په داسې حال کې چې د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د پترو پروشینکو په ریالیتوب تایید شوی، د دغه هېواد د دونیتسک ښار په هوایي ډګر کې د جګړو د دوام راپور نه ورکړل شوی دی. روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د دوشنبه په سهار د دونیتسک ښار پر هوایي ډګر برید وکړ چې په ځواب کې د اوکراین ځواکونو د هوایي قواو سره پر یرغلګرو متقابل برید وکړ. د دونیتسک ښاروال الکساندر لوکیانشینکو ویل چې په دغو نښتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون څلوېښت تنه وژل شوی دی، خو هغه د د ویلې چې دغه اته دېرش کسان حکومتي سرتېري دي که د بیلتون غوښتونکو پلویان. بلخوا د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف ویلي چې په دې جګړه کې یاغیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی، خو کره شمېره یې نه ده ورکړې. هغه ویلي چې حکومتي ځواکونو ته هېڅ زیان نه دی اوښتی. ښاغلی اواکوف ویلي چې د دونیتسک هوایي ډګر کنټرول اوس د حکومتي ځواکونو په لاس کې دی، خو د هوایي ډګر یو چارواکي دیمیتری کوزینوف د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه روښانه نه ده چې د دې سیمې کنټرول د چا په لاس کې دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دوشنبې په ماښام او د شنبې د ورځې په سهار جګړه د دونیتسک شار هوایی دگر تا وغزیده. دنیس پولشین ده بلتون گوشتون که لمشانو چخده او لروسانو چخده ده هر دول ممکنم رستی گوشتانو وکده.
سویزی س پسلیدنیمی سبیتیمی
د وروستیو پرمختګونو په پام کې نیولو سره چې په چټکۍ ترسره شوي، موږ د روسیې د فدراسیون له ولسمشر ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین څخه شخصا او له ټولو روسانو څخه د مرستې غوښتنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو څارونکو په اوکراین کې د می د 15 نیټې د ولسمشر انتخابات آزاد او مشروع بلل. د اروپایي ټولنې د پارلمان د مشر ویان ماسین ګراجیوس کې وایي
هغه انتخابات چې له ټولو ستونزو سره سره د چارواکو د هڅو په نتیجه کې ترسره شول، د دغه هېواد په تاریخ کې د یو نوي فصل د پیلېدو لپاره د خلکو واضح پریکړه ښیي. له تاوتریخوالي او د ناامنۍ د خورولو له هڅو سره سره په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ډیر پراخ و.
پترو پروشینکو چې د شاوخوا 9% رایو د شمیرلو پر اساس د اوکراین د ولسمشرۍ لپاره د رایو 45% ګټلې، په کیف کې خبریالانو ته ویلي چې د دغه هېواد په ختیځ روسي ژبه سیمه کې د روسیې له ګډون پرته د ثبات وستل ممکن کار نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له پترو پروشینکو سره د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او ویلی دی چې کیف باید د خپلو وګړو پر ضد پوځي عملیات ودروي. د اوکراین د صدر اعظم لومړی مرستیال ویتالی یاریما ویلي چې تر هغو چې د اوکراین په خاوره کې یو تروریست پاتوي، د تروریزم ضد جګړه به هم دوام وکړي.
او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې افغانستان ته په ناڅافي سفر کې د افغانستان جګړه بریالۍ وبلله، نوموړی به سبا د امریکا په یوې پوځي اډه کې وینا وکړي. کارپوهان وایي چې اوباما به په دې وینا کې د بهرني سیاست پر مهمو ټکو رڼا واچوي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د فرانس پریس خبری اژانس وایي اوباما دغه وینا کولو ته ضرورت په دې لري چې په امریکا کې دننه د یو نامتو سیاستوال په توګه د اعتبار ته زیان رسیدلی دی. دا له هغه وروسته چې د امریکا له دښمنانو لکه ایران سره د امریکا له خوا د خبرو رضامندۍ ته لار هواره کړه او په خپل دوی دورې حکومت کې په جنگونو کې د بې پیلوټه الوتکو څخه کار اخیستی دی. د فرانس پریس خبری اژانس په وینا لوړپوړي چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ د ویسټ پوینټ په پوځي اکادمي کې کېدونکې دا وینا به د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسي عمومي چوکاټ تشریح کړي. ویل کېږي چې اوباما به پخوا له خپلې شخصي ډیپلوماتیکې نظریه د ښودلو څخه ډډه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د اوباما پالیسي د منځني ختیځ له جنګونو ځان خلاصول او د امریکا د واک مخ د اسیا خواته اړول دي. امریکا له ځینو نورو ستونزو سره مخ دی، لکه د سوریه فرقوي مخالفتونه، غچ اخیستونکې روسیه او په مځکنیز کړکیچونو کې ښکېل چین. تیره هفته افغانستان ته د اوباما تک چې له امریکایي پوځیانو سره یې ولیدل، د امریکا لپاره د یو زمان تیرېدلو په څیر و، ځکه چې د اوو میاشتو دننه به د دې هیواد پوځیان له افغانستانه وځي. د فرانس پریس خبری اژانس وایي اوباما په دې باور دی چې د امریکا له داسې حالته وایسته چې د 11 سپتمبر د حملو په نتیجه کې له القاعده سره په نظامي او حقوقي جنګونو کې ښکېل و او د پاتېدونکو امنیت پر لور یې روانه کړه. اوباما د نیوکو له وجې ډېر ځورېږي. د فرانس پریس خبری اژانس په وینا دی وایي چې د سیاسي مخالفینو لخوا د ده هغه ښه کارونه او له غلطیانو ډډه کول لکه د عراق جنگ ته د پای ټکی ایښودل نه ستایل کېږي. خو د فرانس پریس خبری اژانس وایي چې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې او د مخالف ګوند غړي باب کارکر وایي چې د اوباما له غلطیانو ډډه کول د سوریه د کړکیچ په څیر بیرته راځي او نورې ستونزې جوړوي. د فرانس پریس خبری اژانس زیاتوي چې ځینې څېړونکي وایي چې د اوباما ستونزه دا نه ده چې د امریکایانو ته د خپلې بهرنۍ پالیسي په حق له لږ تشریحات ورکړي دي، بلکې دا ده چې د لواکه د کار اخیستلو څخه ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې اوباما به د چهارشنبه د ورځې په وینا کې په افغانستان کې د کال 2014 وروسته پاتېدونکو پوځیانو شمیرې ته هم اشاره کوي. د اوباما د دولت یو لوړ پوړی چارواکی ویلی دی چې اوباما به په خپله وینا کې د تیر کال لاسته راوړنو او د نړۍ لکه اوکراین او ایران پر ستونزو د خپل حکومت په مهمو فعالیتونو خبرې وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکې د دې چې ازادي او اورېدونکي واورئ، ژوند په شیبو کې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
ژوند په شیبو کې
جوړون کئ ومان نیاسای